درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو یوی بلی خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی د ازری رادیو د خبرونه هم په خبرونو پیلو د عزیزی گروپ مشر میرویس عزیزی وای په کابل کې د فرشتي عزیزی په نوم طبي شارګوټی جوړوي. عزیزی د پنځشنبه په ورځ پر خپل اکسپانی لیکلی د کابل شار په اتمه ناحیه کې د 1500 میلیون ډالرو په ارزښت طبي شارګوټی به د سرطان د درملنې زیژنتون دارول یتام طبي پوهنتون د قابلګۍ انسټیټیوټ محصلانو لیلیا او د ډاکټرانو او استادانو د استوګنې کمپلیکس ولري. د عزیزی په وینا د دې مرکز ټول خدمتونه به وړیا وي. فرشته عزیزی د میرویس عزیزی لور بچې د سرطان په ناروغي تیر کال مړ شو. شغلی عزیزی وړاندې په افغانستان کې د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت انرژي د تولید په برخه کې خپل 15 کلنه پروژه هم اعلان کړې ده. عزیزی وای د دې پروژې چارې نن پیلېږي او لومړنۍ برخه د کابل شار لپاره د 200 میگا واټه لمریزي برېښنا د تولید پلان دی چې په اتو میاشتو کې به بشپړ شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن جمعه له جنوبي افریقا سره په مسابقه کې مخامخ کیږي. دا لوبه چې په چمپیونز ټرافي کې د افغانستان لومړنۍ لوبه ده د کابل پر مهال د ماسپښین یوه نیمه بجه پیلېږي. افغانستان د چمپیونز ټرافي په بی ګروپ کې د جنوبي افریقا، انګلستان او استرالیا له غشتلو لوبډلو سره مخامخ دی. د افغانستان دوهمه لوبه به د فبروري په 26مه له انګلستان او دریمه د فبروري په 28مه له استرالیا سره وي. د چمپیونز ټرافي لوبې دا ځل په دوو هیوادونو پاکستان او متحده عربي اماراتو کې کیږي، ځکه چې د هند لوبغاړو نه غوښتل پاکستان ته ولاړ شي. د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې یوه 15 کلنه ماشومه له جنسي تیري وروسته په ډبرو وژل شوې ده. سیمه ایزو پولیسو د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي پیښه د چهارشنبه په ورځ په مومندو کې شوې او په تړاو یو شل کلن ځوان نیول شوی دی. پولیسو ویلي ځوان ماشومه په دې چل چې خواړه ورکوي بیولې تیره یې پرې کړې او بیا یې وژلې ده. په ټولنیزو رسنیو کې له خبرو شویو تصویرونو ښکاري چې ماشومه په مځکه پرته ده او لوی تیژې پرې پرتې دي. په پاکستان کې تر دې مخکې هم ورته پېښې شوې وې چې پراخ برګونونه یې پارولي دي. په پاکستان کې د جنسي تیری په وړاندې د ماشومانو د ساتنې یو سازمان وایي په 2023 کال کې د ماشومانو د ځورونې تر 4000 زیاتې قضیې ثبت کړې وې چې سلګونه د جنسي ځورونې او تیری قضیې وې. یوه ډله مهاجر چې تیره اونۍ له متحدو ایالاتونو څخه پاناما ته شړل شوې وه د سه شنبه په شپه د پاناما سیټي له یوه هوټله د دې هېواد جنوبي ځنګلي سیمې دارین ته انتقال شوه. د پاناما د امنیت وزیر اعلان وکړ چې د نیمای ډیرو هغو مهاجرو چې امریکا پاناما ته شړلی وو په خپل خوښه خپلو هیوادونو ته د ستنېدو پریکړه کړې ده. دا مهاجر عمدتاً د آسیا او منځني ختیځ د هیوادونو اتباع دي. د پاناما د ولسمشر خوزی رایول مولینو په وینا تازه شړل شوی مهاجر د افغانستان، چین، هند، ایران، نیپال، پاکستان، سریلانکا، ترکیه، ازبکستان او ویتنام وګړي دي. د ډونالد ترامپ حکومت دا مهاجر په درې پروازونو کې پاناما ته لیږلی دی. پاناما له متحدو ایالاتونو سره د یوه توافق له مخې منلی چې له خپلو اتباعو پرته نور غیر قانوني مهاجر هم تر هغه وخته ومني چې د هغوی برخلیک معلوم شي. یو شمېر شړل شوي مهاجر چې په ایران او افغانستان پورې اړه لري د خپلې راتلونکي او امنیت په اړه اندېښنه لري او خپلو هیوادونو ته ستنېدل ناشونی بولي. زمو شغله آزادی رادیو اوري دروانې خبرونه په دوام کې. د طالبانو د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو په باب د راپورونو لخبري دوه ورسته یو شمیر طالب مشران پرون په وغونډه کې را څرګند شول او په غیر مستقیم ډول خپل منځي اختلافات رات کړل.
اطاعت او احترام اصل د اسلامي امارات یو ذاتي اصل دی چې په هر حالت کې به ان شاء الله دوام کوي.
د کډوالو لوی کمشنری د افغانستان بشري وضعیت له ناورین سره ورته بولی. د ایران په سیمنان کې د یو ایرانی له وژل کېدو وروسته د افغان کډوالو خلاف اعتراضونه شوي. په اورزګان کې فرهنګي فعالان وایي چې د دغه ولایت تاریخي آبدی د ویجاړي دو په حال کې دي.
ټول برخه موږ وینو چې ویجاړي سوي دي، دیوالونه ورسې ویجاړ سوي دي، او دغه تر څنګه نشه نشانی چې کوم جګم عثمان میر چې کوم نشه نشانی مثلا د منګیانو ځین نور راشي.
د کندهار بزګر د کوکنارو متبادل غواړي.
خزمر هله داد چې موږ ته د کوکنارو په بدل کې یو داسي کښت راتم انتخاب کړي چې زموږ خلک دا غوسخه ګټه واخی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورسله هغه چې د طالبانو له مشر مولا هیبت الله اخونزاده سره د نووري د زینو سختو پالیسیو پر سر د یو شمیر نورو طالب مشرانو د اختلاف راپورونه خبره شول، پرون پنځشنبه په کابل کې یو شمیر طالب مشران په زینو غونډو کې را څرګند شول او په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د راپورونه راټل. په دیاره نور جزئیات فریده سیال وړاندې کوي.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر چونې مخ کې له کابل څخه دوه ته تللی وو، او د هغو کسانو په ډله کې یادونه شوی و چې ګوندی د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله اخونزاده سره د اختلافاتو له کبله خوابدی دی. د پنځشنبه په ورځ کابل کې راڅرګند شو او د عزیزي ګروپ د څو پروژو د پرانستې په مراسمو کې د طالبانو د مشرانو ترمنځ اختلاف رد کړ او رسنۍ د داسې راپورونو د خبرولو له کبله مغرضي وبللې. ملا عبدالغنی برادر چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې ترې د مارچ میاشتې تر درې نیټې د سفر بندیز لري کړی، خو نوموړی تر دې نیټې نږدې دوونې مخکې کابل ته راستون شو او په خپلو خبرو کې وویل
دا نظام په اطاعت او په خپل منځي احترام ګټلی دی. اطاعت او احترام اصل د اسلامي امارات یو ذاتي اصل دی چې په هر حالت کې به انشاءالله دوام کوي. زموږ د ټولو فکر یوازې د شریعت پر تطبیق، د هیواد پر آبادی او د ملت پر سوکالی متمرکز دی.
د طالبانو د دفاع وزارت لوی درستیس فصیح الدین فطرت هم د کابل د سردار محمد داود خان روغتون کې د وینا پر مهال ورته خبره وکړه او د طالبانو ترمنځ د مخالفتونو راپورونه یې رد کړل. دغه پټکو
گاه از اختلافات میانی بزرگان
کله د امارات د مشرانو ترمنځ د اختلافات خبرې کوي، کله د امارات د مجاهدینو ترمنځ د اختلافات خبرې کوي، او کله هم د قومي تعصب خبرې راپورته کوي چې ټول مخې د افغانانو زپلې دي.
چیز است کوبیدنی مردم افغانستان است.
په ورته وخت کې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد شه د پنځشنبه په ورځ د سردار محمد داود خان روختون د نوو څنګه د پرانستې پر مهال وینا کوله. لنړی سره د اسلامي او ملي ګټو د ساتنې په چوکاټ کې د تعامل او ګډ ژوند غوښتنه وکړه. نو موري کته هم د طالبانو د مشرانو د اختلافات راپورونه په سری ټکو رات نکړل، خو د ستونزو د هوارې لپاره پرسخم او حوصله ټینګار وکړ او وی ویل کې څوک تقاضا لري یا د ملت بازي غوښتنه وي چې باید په یو ورځ یا دوه ورځو کې حل شي، نو ځینې وختونه د ځینو ستونزو د هواري په خاطر تر هغې لوی ستونزې زیږیږي. خو د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې شاوخوا میاشت مخکې له کابل څخه متحده عربي اماراتو او بیا سعودي عربستان ته په سفر تللی، نه خپل او نه هم ورته نږدې سرچینو تر اوسه د هغو راپورونو په اړه چې وایي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده سره د نوموړي مخالفتونه زیات شوي کومه تبصره نه ده کړې. ځینو نتایج شو راپورونو کې ویل شوي حقانی له سفر بیرته افغانستان ته ستون شوی، خو ازادي راډیو په خپلواکه توګه د راپورونه نشي تاییدولی. د طالبانو یو شمېر چارواکي په کابل د پنځ به پورز د هغه راپورونو لخبرې دور سره څرګند شول او خبري وکړي چې پکې ویل شي وو د دې ډلې د مشر د پریکړو په تیر بیا د جنونو د زده کړو د مخنیوي پاړه د دریز لامل د طالبانو د کابینې ډیر وزیران خوابدیدي او زینوی ان استعفا وکړي چې نه دی منل شوی. د خپل مشر څخه د زینو طالب مشرانو د خوابدي هغه محل زیاته او علني شو چې ملا هیبت الله خونزاده د طالبانو د بهرې چارو د سیاسي مرستيال محمد عباس تنگزیدنی ول حکم ورکړ. ستانګزې چې په کابل کې د کابینې د نورو غړو په مرسته په بټه له هیواده د باندې واستول شو، لڅ باندې وی میاشت رهیسی په متحده عربی اماراتو کې اوسي. د طالبانو مشران هڅه کوي چې د خپل منځي اختلافاتو راپورونه رد کړي، خو د سراج الدین حقانی چوپتیا د ملا یعقوب احتیاطي څرګندونې او د شیر محمد عباس تنگزي اوږد غیابت داسې پوښتنې راولړوي چې آیا دا اختلافات رښتیا هم یوازې تبلیغات دي که په رښتیا د طالبانو په لوړ پوړو چارواکو کې اختلافات او رستربلی ژوريږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ چلیر وش ساعته اوریدلای سي. د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنیوي.
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوی کمشتري یا یو ان ایس سی آر وای د افغانستان وضعیت لا هم د نړۍ له جدي ناورینونو څخه دی. یو ان ایس سی آر په خپل روسي راپور کې په افغانستان کې په تیره بیا د ښځو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې ښځې له سختو بشري او اقتصادي ستونزو، د بشري حقونو له سرغړونو، د خوړو له نه خوندیتوب او طبي زیانونو سره مخامخ دي. نور حال په دې راپور کې
یو ان ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ د فبروري په 19مه خبر کړی، ویلي په افغانستان کې وضعیت لا هم د نړۍ له شدیدو ناورینونو څخه دی. وړاندې په راپور کې راغلي چې د بشري حقونو سرغړونې، اقتصادي بې ثباتۍ، د خوړو شدید نه خوندیتوب او طبي پیښې به احتمالا روان میلادي کال کې د سیمې ثبات وګواښي. یو ان ایچ سی آر ویلي که څه هم په ټولیز ډول امنیتي وضعیت ښه وای او هغه سیمې چې پخوا د لاسرسي وړ نه وي اوس ورته لاسرسی سته، خو په ټکو یې لا هم په افغانستان کې په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر وړاندې جدي ننګونې موجودې دي. راپور زیاتوي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د طالبانو پخواني ځپونکي فرمانونه تدوینوي چې افغان ښځې او نجونې ښوونځیو، پوهنتونونو، کارځایونو او امځایونو ته د تللو راګرځولې دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان میرمنې او نجونې چې د طالبانو د حکومت له بندیزونو سره مخ دي، وایي د صدر سویو فرمانونو له امله یې اقتصادي ننګونې ډېرې سوې دي. د هرات ولایت یوې اوسېدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل وروسته له هغې چې طالبانو د ښځو پر کار محدودیتونه ولګول، بېکاره سوې او د اقتصادي ستونزو له امله اوس مرستو ته اړ ده. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو درې نیم کاله وړاندې وخت له رسیدو وروسته یې لومړی پر افغان نجونو له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او بیا یې د ګڼو نورو بندیزونو تر څنګ په ډیرو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې دوی له کار کولو را وګرځولي. د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو او څیړنو له مخې په افغانستان کې د نجونو او ښځو له زده کړو او کار ته راګرځېدو له امله د دغه هیواد اقتصاد ته هر کال یو $1.4 میلیارد زیان رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په دې وروستیو کې ویلي چې په روان 2015 میلادي کال کې به په افغانستان کې کابو 2.9 میلیونه وګړي چې د هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام له وو تر څو بجو لا ازادي رادیو واوري.
د ایران د سمنان ولایت په مهدی شهر کې د یو ایرانی ځوان د وژل کېدو په پیښه کې د افغان کډوالو تر تورن کېدو وروسته د افغان کډوالو پر ضد اعتراضونو زور اخیستی دی. په سمنان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي پولیس ته دغه ایرانی ځوان د وژنې په تړاو په شهر کې افغانانو په سیګرزی او دوی ل خپل کورونو نشي راوتلی. نور حال په دې راپور کې
ورسته له هغه چې د ایران په مهدی شهر سمنان کې یو افغان د 28 کلن ایرانی ځوان په وژل کېدو تورن شو، دغه هیواد کې د افغان کډوالو پر ضد اعتراضونو زور اخیستی. په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې ویډیوګانې چې په تیرو دو ورځو کې لاس په لاس کېږي لیدل کېږي چې لسګونه اعتراض کوونکي چې ویل کېږي د سیمې اوسیدونکي دي افغان کډوال پر مرګ ګواښي. دا اعتراضونه وروسته له هغې پیل شوي چې ایرانی رسنیو دا خبر خپور کړ. خو د تهران د امنیتي ځواکونو قمندان عباس علي مهدیان تازه ویلي چې د غزوان وژونکي بهرني وګړي نه دي، بلکې تایید کړی ده چې د ټولنیزو رسنیو له لوري خپرې شوې اوازې ناسمې دي، قاتلان بهرنیان نه دي. په ایران کې چارواکي او رسنۍ افغان کډوالو ته د بهرنیو اتباعو یا وګړو اصطلاح کاروي. له دې پیښې وروسته د ایران امنیتي چارواکو اعلان وکړ چې له مهدی شهر ولسوالۍ څخه به 2595 افغان کډوال وایستل شي. د ایرنا خبری آژانس د راپور له مخې د دوشنبه په شپه 100 تنه افغانان له دغه ځایه ایستل شوي دي. د اعتراضونو افغان کډوال اندېښمن کړي دي. محمد صادق چې د سمنان ولایت اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل
وضعیت قسمه
حالت اس شوی ک ډیرا اړین اړتیا نه وی موږ له کور نه شوته ذات وی ا دوه ورځې څنګه نه ده کار تر دوا مو کی موږ په څو پولیس ټول خار نه افغاني میګر خراب کار پسی کې بی ګنا او ګناګر ټول د ستونزو سره مخ دي.
جواد علی بخش چې د سمنان بل اوسیدونکو دی وای چې پولیس هر افغان نیسی او شړیه.
وضعیت په سمنان کې ورسته له هغه چې ویل شوی څو تنه افغانانو یو ایرانی وژلی ډیر خراب شوی دی. پولیس په هر ځای کې په افغانانو پسې ګرځي، په هر ځای کې چې افغان وویني نیسي او ډیپورت کوي. معلومه نه ده چې واقعا افغان هغه کس وژلی دی کنه، او که جرم هم شوی وي نو دا د یو یا څو کسانو پورې اړه لري چې هغوی باید ونیول شي، اخراج شي یا د خپلو اعمالو سزا وویني. دا وضعیت چې رامنځته شوی په هره برخه کې د تلاشۍ پوستي ښودل شوي او ټولو افغانانو ته اندېښنه پیدا شوي چې دا ویل کېږي چې ټول افغانان به اخراج شي.
په تېر یو کال کې ایران د افغان کډوالو د شړلو بهیر چټک کړی او د راپورونو له مخې سلګونه زره کسان بیرته افغانستان ته استول شوي دي. د کډوالو د همغږۍ مرکز ام ایم سي د فبروري په 15 په یو راپور کې ویلي چې افغان کډوال له ناوړه وضعیت سره مخ دي چې په سیمه کې د دوی د زیانمنتیا ډېرېدل په ګوته کوي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM مخکې ویلي و چې یوازې د 2024 کال له جنوري څخه تر ډسمبر میاشتې پورې ایران څخه څه باندې 1.2 میلیونه بې اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته استول شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د جمهور پال ګوند یو شمېر مخکښو غړیو د اوکراین کلک ملاتړ اعلان کړ او د ترامپ هغو څرګندونو ته غبرګون وشو چې زیلنسکی دیکتاتور بللی و. د جمهور پالو ویلي د اوکراین د سولې په خبرو کې دي د اوکراین او اروپا ګټې په پام کې ونیول شي. ترامپ د چهارشنبې په ورځ د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی له ټاکنو پرته دیکتاتور بللی و او ویلي و که زیلنسکی ژر اقدام ونه کړي د خپل هیواد په نوم به څور پاتې نه شي. نور جزئیات فریده سیال وړاندې کوي.
په امریکا کې د جمهوری غوښتونکو ګوند یو شمېر لوړ پوړو غړو د ډونالد ترامپ هغو څرګندونو ته خبرګون ښودلی چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی له ټاکنو پرته دیکتاتور بللی و. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په وروستیو ورځو کې د اوکراین پر ولسمشر سخت نیوکې کړي او په خپلو خبرو کې دې ته اشاره کړې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل مسؤلیت اوکراین ته ورګرځي. د ترامپ وروستیو څرګندونو د جمهوری غوښتونکو په منځ کې دا ویره خپره کړې چې له کیف څخه د امریکا نه ملاتړ به د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین جرأت زیات کړي. ډونالد ترامپ د چهارشنبې په ورځ پر خپل سوشل پلیټ فارم چې د ټروټ په نوم باندې یادېږي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی له ټاکنو پرته یو دیکتاتور بللی و. ترامپ ویلي و که زیلنسکی ژر اقدامونه کړي د خپل هیواد په نوم به څور پاتې نه وي. د امریکا د ولسمشر څرګندونې د جمهوري غوښتونکو له هغې نظر سره په تضاد کې دي چې له هم اوکراین د روسیې د یرغله قرباني ګڼي. دغه جمهوري غوښتونکو د چهارشنبې په ورځ له اوکراین څخه کلک ملاتړ اعلان کړ او له مسکو سره یې د نرم چلند پر ضد خبرداری ورکړی دی. د امریکا د لویزینا ایالت جمهوری غوښتونکي سناتور جان کیدنی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو بیرحمه جنایتکار یاد کړی دی. ویلی دی د پوتین وچه جګړه یې پیل کړه. دغه په ټکو زه د تجربو له مخې وایم چې هغه مافیایي بیرحمه جنایتکار دی چې د سټالین په څیر د وینو تګی دی. بل پلو د امریکا د میسي سي پي ایالت جمهوری غوښتونکي یو بل سناتور راجر ویکر وایي د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو خبرې باید د اوکراین په ګډون ترسره شي او د اروپایي ټولنې ګټې په پام کې ونیول شي. د راجر پټکو پوتین یو جنگي جنایتکار دی چې اقدام نشي نو د ژوند تر پای د زندان ته واچول شي. په امریکا کې د جمهور غوښتونکو ګوند لوړ پوړي غړي په داسې حال کې له اوکراین څخه کلک ملاتړ اعلانوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له روسانو سره یې د اوکراین د سولې خبرې خې روانې دي. هغه پر خپل سوشل پلیټ فارم لیکلی و موږ له روسیې سره د جګړې د پای ته رسولو په بریالۍ خبرو اترو بوخت یو. هغه په خپل څرګندونو کې ویلي د اوکراین د جګړې له کبله په میلیونونو انسانان غیر ضروري وژل شوې دي. ترامپ د اوکراین پر ولسمشر د سخت نیوکې روس له هغه وکړه چې زیلنسکی ویلی و ترامپ د روسي چارواکو د ناسمو معلوماتو ښکار شوی او د هغه ټیم باید واقعیت ته ژمن ووسی. زیلنسکی د روانې شنبې په ورځ کله چې د ترکیې په سفر بوختو د سعودي عربستان په پلازمین ریاض کې د امریکایي او روسي لوړ پوړو چارواکو ترمنځ د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه ناسته روانه وه. زیلنسکی په ترکیه کې په یو خبری کانفرنس کې پر ترامپ نیوکه کړې و چې په دې خبرو کې اوکراین ته بلنه نه ده ورکړې او دی حیرانه ده چې ولې داسې شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په خپلو ټاکنیزو کمپاینونو کې ویلي و د اوکراین جګړه به په یو ورځ کې پای ته ورسوي، خو وروسته یې ویل دا جګړه په شپږو میاشتو کې پای ته رسوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په اورزګان ولایت کې یو شمېر فرهنګي فعالان او دغه ولایت اوسیدونکو اندېښنه څرګندوي چې تاریخي سیمې د نړیدو له خطر سره مخامخ دي. دوی ټینګار کوي چې که حکومت په دې سیمو پانګونه وکړي او دغه تاریخي آثار ورغوي، نه یوازې به د سیاحت صنعت وده وکړي، بلکې د سیمې اوسیدونکو ته به د کار فرصتونه برابر شي. نور حال په دې راپور کې
دا سیمی د تیرو څو لسیزو جګړو او د دولت د نه پاملرنې له امله له پام څخه غورځېدلې دي او له دې سیمو څخه یو شمیر تاریخي آثار هم له منځه تللي دي، خو ځینې نورې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي. دغه ستونزه د سیمې د کلتوري ورثې لپاره یو لوی ګواښ بلل کېږي چې په صورت کې د دې سیمې تاریخي آثار له منځه تلل به نه یوازې د اورزګان تاریخ ته زیان ورسوي، بلکې د دې سیمې کلتور ته به هم یو ستر خطر پیښ کړي. د اورزګان ولایت یو فرهنګ پال حاجی شفیولا رحیمی وایي اوس مهال په افغانستان کې امن دی او دا یو مناسب فرصت دی چې حکومت او نړیوال موسسات باید د دې ارزښناک آثارو د رغولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
کپر کلا چې مثلا دا یو تاریخي ابدات چې د ټول افغانستان لپاره خصوصا د اورزګان لپاره خو ټول برخې موږ وینو چې ویجاړې شوي دي، دیوالونه ورسره ویجاړ شوي دي او دغه تر څنګه نشه نشانې چې کوم جاغم اوس ملمیږي، کوم نشه نشانې مثلا د منګیانو ځینې نور داسې یو تاریخي شی ملمیږي. دلته زموږ د ټول ملک لپاره شتمنۍ ده که چیرې دوی پاملرنه دې ابدات ته وکړي، نه یوازې دا چې د شتمنۍ بسې بلکې د سیلانیانو لپاره به هم یو پلمه یې مثلا دغه سیلانیان د نور ولایتو څخه ته د خارجي ملکونو څخه هم ورته راځي.
د اورزګان ولایت دوه نور اوسیدونکي احمد الله او راز محمد وای که حکومت د یاد ولایت د تاریخي آثار ورغوي، نه یوازې به د سیاحت صنعت وده وکړي، بلکې د سیمې اوسیدونکو ته به د کار موقع هم برابرې شي.
ولنی خوشاله مش ټول ولس دغه ته خوشاله یی چې موږ یو تاریخي ځای یو نوم پر یو ځای یادیږ هغه برته مشته څوک راځوندی چې د خورجر د خوشالي خبره دیوالونه وخونی وي دا بیا د نه پالیتسه عادي خرابس ولې تاسو ویني. نو بیا موږ غواړو د دولت سره چې مقصد یو تاریخي ځای دی، یو ملي ځای دی، یو نام ځای هغه به چې وروزل سي.
روزګان ولایت خو کینن ډیر ښه تاریخي ځایونه سته، شش ځایونه سته، نو یا هغه ځایونه چې هغه بارانو خراب کړی، نو زموږ د مسولینو او زموږ د مشرانو خصوصا د حکومت مشرانو څخه مونږ دا هیله ورزو ده چې دغه ځایونه برته ورغی. نو دا په اورزګان کې تاریخي ځایونه دي، دا ځایونه چې برته ورغول سي.
بلخوا بیا د اورزګان د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم مني چې تاریخي آثار د لمنځتلو له ګواښ سره مخامخ دي، خو هغوی وایي چې دوی اوس پلان لري چې د دې سیمو د رغولو لپاره اقدامات وکړي. د یاد ریاست ګرځند امیر مولوی محمد افضل سید ویل
د اورزګان ولایت تاریخي ابدو چې اکثره ویجاړې سوي دي په تیر وخت کې اوس بیرته دا کیږي چې د تاریخي ابدو ټوله جوړې سي او ټوله بیرته د سرسه د تاریخي ابدو موږ جوړې.
د اورزګان ولایت تاریخي آثار د پاموړ کلتوري میراثونه دي چې د دې د نړیدو څخه د خوندي کولو لپاره د حکومت لخوا جدي اقدامات ترتیا ده. د فرهنګ پالانه او عام خلکو غشتنه دا ده چې د دې سیمو رغونه ژر تر ژره پیل سي، ځکه چې نه یوازې د اورزګان تاریخي او کلتوري ارزښت ژغوري، بلکې د دې ولایت د سیاحت صنعت او د خلکو د اقتصادي ژوند لپاره هم مهم دي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د کندهار د لوړ شاولې کوټ ولسوالۍ کروانګر د کوکنارو د بدلیو کښتونو غوښتنه کوي. د دوی په وینا غنم او یو شمیر نور کښتونه د دوی اقتصادي اړتیاوې نشي پوره کولی او په یوازې سر د کوکنارو د بدلیو کښتونو د کرلو توان نه لري. دوی غوښتنه کوي چې حکومت او مؤسسې دې ورسره مرسته وکړي چې د کوکنارو کرلو ته بیا اړ نشي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د لوړ شاولې کوټ ولسوالۍ د خلکو ژوند د وچکالۍ او د کوکنارو پر کار بندیز له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړی دی. د یادې ولسوالۍ د کډبې ناوې اوسیدونکي جان اغا وایي که څه هم د کوکنارو بندیز د ټولنې لپاره مثبت دی، خو د دې بدیل برابرول یوه جدي اړتیا ده.
دا زموږ په ګټه کې تمام سو چې کوکنار بند سو، خو اما دلته اقتصادي مشکل ډیر دی چې کوکنار څخه خو خلکو ګټه اخیستله، اوس خو ناغه اقتصاد پر دې خلکو باندې بند سو. باید اوس کامه موسسات حکومت د دې څخه زموږ هیله داد چې موږ ته د کوکنار په بدل کې یو داسې کښت راته انتخاب کړي چې زموږ خلک د هغه څخه ګټه واخلي، معنا اقتصادي وده جنې وکړي. هغه لکه پسته، لکه ریحان، لکه غنم، لکه داسې نور انجا، هغه باید زموږ خلکو ته دغه شان زموږ خلکو ته دی دغه کې چې زموږ خلک ګټه جن واخلي.
ډیر نور کروندګر هم ورته نظر لري. دوی وایي غنم او نور دودیز کښتونه د دوی اقتصادي اړتیاوې نسي پوره کولی، ځکه چې لږ ګټه ورکوي او په وچکالۍ کې حاصل کم وي.
زما نوم معروف دی، خلکو یو شی جن اخیستی، هغه نن بند سوله، نو د دې دغه شی چې اوسېدی شی موږ ته راکوس چې د هغه تبادله وشي، انجې که سنجه چې که بل هر شی چې معنا چې ښه حاصل وکړي، ښه میوه وکړي، موږ ته دې شی راکړي چې دغه تبادله راوګرځي. نالان راکړي موږ په مځکو کې کښېږدو، دغه تبادله راوګرځي، چې تاریخ موږ نه کړو. اوس معنا دغه په ځای کې چې موږ ته دې شی راکول شي، که د کښته یې که بادام یې که سنجه چې معنا دار شي، تبادله راوګرځي د کوکنارو. موږ خو اوس کوکنار نه کړو، پرېښې مو دي.
ما نوم عبدالحق جاهد دی. مخکې خو دلته کوکنار کرل کېده، اوس خو کوکنار بند سوه. باید موږ ته د کوکنار په بدل کې یو بل داسې کښت راسي چې موږ ګټه جن پرده کړو.
د طالبانو د حکومت د کندهار د لوړ شاولي کوټ ولسوالۍ مرستیال ولسوال زبیر احمد وایي د ځینو کروندګرو سره د بدیلو کښتونو په برخه کې مرستې سوي. د هغه په وینا حکومت کروندګرو ته د غنمو تخمونه، سرې او د میوې نیالګي برابر کړي.
تخمونه ورته توضیح کړي دي، د غنمو تخمونه بیلو ته توضیح کړي دي، د کوډونو دغه ترڅنګ کوډونه وسره کړي دي، او د غره کې مې د انزورو نالاندې او د انارو نالاندې او دغه یو ته توضیح کړي دي ورکړي دي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرین ریاست د زراعتي چارو امیر انجینر ایمل حکیمی وایي دوی د موسسات په مرسته د بدیلو کښتونو د ترویج لپاره اقدامات کړي دي. د هغه په وینا په کندهار کې پر 10,000 هکتار ځمکه د بدیلي معیشت کښتونه سوي دي.
د کندهار ولایت په سطح تقریبا د 10,000 هکتاره په شاوخوا کې د بدیلي معیشت کښت شوی دی، چې عبارت هغه د غنمو څخه دی او سبزیجاتو څخه.
که څه هم د طالبانو د حکومت او موسساتو مرستې ځینو کروندګرو ته رسېدلي، خو کروندګر وایي دا هڅې بسنه نه کوي. د کروندګرو په وینا د بدیلو کښتونو پروګرامونه یوازې محدودو کسانو ته رسېدلي، په داسې حال کې چې په دې سیمه کې د ټولو کروندګرو لپاره مرستې اړینې دي.
ستاسو له پیغامونو
زه تقریبا پنځه ورځې مخکې ایران کې ګیرم، سره یو څو پنځو ملګرو هلته یې موږ راوړو، زندان ته یې راوړو، پوستکه شپه رامنه کړو، بیا زندان ته راوړو. زندان کې پنځه ورځې بندیان وو، هلته موږ سره ډېر بد وضعیت کې دي. ډوډۍ بلیا وایي یا بنه به پیو کوشناک کې څو شپې بندي کړي وو. هلته زموږ ملګرو مو کول ته وهلن ډېر راټول.
السلام علیکم، زه محمد انور د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ نه خبرې کوم. پوس نو موږ دا یو نیم کال کېږي له پاکستان راغلی یو، او موږ ډیر بد وضعیت ته نو دولت موږ د پام لرنه کوي او نه کوم موږ سره مرسته شوی تر اوسه پورې دولت له خوا نه.
اسد الله ساحل د هلمند ګرش او حیدرآباد وطن څخه خبر کوم. د 2023 کال لسترونو مداده چې الحمدلله شکر دی زموږ په وطنو کې سږ کال مکاتب او مدارس ډېره فار کړي کې فعاله شوي دي، او ماشومان په پریمان ډول و خپلو زده کړو ته ځي، خاصه نارینه او زنانو دپاره هم د اول څخه تر شپږم ټولګۍ پورې مکاتب او مدارس خلاص دي. هغه هم په کم اندازه ځي، خو بیا هم تر پخوا پرې لیوالتیا او شوق او تشویق زیات شوی دی. دا مو لاسته راوړنه ده، او د پراتلونکو کلو کې انشاءالله د دې لاسته راوړنې لپاره کار کوو چې دا لاسته راوړنه خوندي وساتو.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې سات لنډ خبرونه.
د
د عزیزی گروپ مشر میرویس عزیزی وای په کابل کې د فرشتي عزیزی په نوم تیبي شارګوټي جوړوي. عزیزی د پنځشنبه په ورځ پر خپل اکسپانې لیکلي د کابل شار په اتمه ناحیه کې د 1500 میلیون ډالرو په ارزښت تیبي شارګوټي به د سرطان د درملنې زیژنتون دارالیتام تیبي پوهنتون د قابلګۍ انسټیټیوټ د محصلانو لیلیا او د ډاکټرانو او استادانو د استوګ د کمپلیکس ولري. د عزیزی په وینا د دې مرکز ټول خدمتونه به وړیا وي. فرشته عزیزی د میرویس عزیزی لور و چې د سرطان په ناروغي تیر کال مړه شوه. ښاغلی عزیزی وړاندې په افغانستان کې د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت د انرژي د تولید په برخه کې خپله 15 کلنه پروژه هم اعلان کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن جمعه له جنوبي افریقا سره په مسابقه کې مخامخ کیږي. دا لوبه چې په چمپیونز ټرافي کې د افغانستان لومړنۍ لوبه ده، د کابل پر مهال د ماسپښین 1:30 بجه پیلېږي. افغانستان د چمپیونز ټرافي په بی ګروپ کې د جنوبي افریقا، انګلستان او استرالیا له غشتلو لوبډلو سره مخامخ دی. د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې یو 15 کلنه ماشومه له جنسي تیري وروسته په ډبرو وژل شوې ده. سیمه ایزو پولیسو د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي پېښه د چهارشنبه په ورځ په مومندو کې شوې او په تړاو یو شل کلن ځوان نیول شوی دی. پولیسو ویلي ځوان ماشومه په دې چل چې خواړه ورکوي بیولې تیره یې پرې کړې او بیا یې وژلې ده. یوه ډله مهاجر چې تیره اونۍ له متحدو ایالتونو څخه پاناما ته شړل شوې وه، د سې شنبې په شپه د پاناما سیټي له یوه هوټله د دې هیواد جنوبي ځنګلي سیمې دارین ته انتقال شوه. د پاناما د امنیت وزیر اعلان وکړ چې د نیمای ډیرو هغو مهاجرو چې امریکا پاناما ته شړلی وو په خپل خوښه خپلو هیوادونو ته د ستنېدو پریکړه کړې ده. دا مهاجر عمدتا د آسیا او منځنی ختیځ د هیوادونو اتباع دي.
اساسي او بشري حقوق درندوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوه بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې د خلکو د خبرو کولو په حق باندې خبرې کوو. په دې وروستیو کې یو ځل بیا د طالبان حکومت له عام خلکو څخه د خبرو کولو حق په رادیو، تلویزیون او نور غونډو کې اخیستې دی. دوی له سیاسي باسونو څخه منع کړی دی، حال دا چې د حقوق پوهانو له نظره هر وګړی د حق لري چې خپل څرګندونې وکړي. په دې اکلا په پایل کې د دوو تنو خبري اورو، بیا د خبرونې له میلمه فضل احمد اناسره چې د بشري حقوقو په برخه کې څېړنې کړې دي مرکاله رو.
زما نوم عمران خزیزاده ده. یو شخص کولای شي چې هغه په هر ټولنه کې وینو هغه د خبرو کولو ازادي په تمامه توګه سره لري. دلته واستہ کولای شي د خپل ځړه خبره ته لکه په سوشل میډیا یا په هر چیرته شي ته کولای شي. او که چې د بداسې جامعه کې بداسې محیط کې وسه لکه افغانستان، زه د ژوندۍ مثال او موزګور نه سبا د افغانستان ولس څومره په تکلیف ده. د هغه یغه خپګان ته واضح په تیرا کې ویني، ځکه هغه نشي کولای شي د خپل ځړه خبره وږي. که چې ته د خپل ځړه خبره وکې نو کېدای شي ستاسو په خاطر کې شي، کېدای شي ته سبا نه وي. د هر انسان یو مسلم حق ده چې کولای شي چې خپل ځړه خبره په آزاد توګه وکړي شي.
بیان د ازادي اړوند چې تازه کوم پریکړه نیول شوې، شخصا زه همدا نظر لرم چې دا ډېر یو غیر عادلانه کار ده. ټول افغانان، افغان ولس هغه که بهر میشتي یا داخل په وطن کې، دوی ټول د هم فعال رسنۍ د لارې خپل پیشنهادونه، خپل نظرونه د یو بل سره تبادله کوله. اما نن ورځ چې دغه بندیزونه هم ولګېده، دا خپل د افغان ولس لپاره یو بل ناهیلي ده. مثال په توګه د رسنۍ هم عین داسې یو د ناهیلي زیری ده چې په افغان ولس باندې کیږي.
رزو د خبرونه میلمه فضل احمد انستان موري د بشري حقوقو په بارخه کې چړنې کړي او د خلکو د اساسي حقوقو په بارخه کې فعال پاتې شوی دی. په پیل کې درته وایم چې په خپل د نظر څرګندول، خبرې کول هغه که په سیاسي برخه کې وي که په ټولنیزه برخه کې، څومره د یو وګړي حق کې د لیسي او د څومره مهم دي؟
کله چې یو انسان په دې دنیا کې ژوند کوي، هغه انسان هغه که ماشومي که ځواني که بډای که چیرې هغه د کلي که د ښاري که د هرې برخې، فقط د هغه انسانتوب چې هغه یو انسان دی او خدای پاک ورته د اشرف المخلوقات رتبه ورکړې ده، نو هغه د خپل نظر د څرګندولو حق لري. دا که ماشومي لا موږ ته دا تاکید کیږي چې تاسو حتی د ماشومانو خبرو ته غوږ ونیسي، چې کیدای سي هغه په د خپل ماشومانه ژبه باندې تاسو ته داسې یو رایه درکړي چې ستاسو یا داسې یو خبره درته وکړي چې ستاسو بیخي ورته پام نه وي، کنه؟ نو دا ډیره مهمه ده چې د انسان هغه نظر چې دی لري د ځان سره، چې هغه نظر د سمون دپاره وي، هغه نظر د ټولنې د شوالي دپاره وي، هغه نظر د کورنۍ د شوالي دپاره وي. د هغوی نظر ته باید درناوی وسي او نظرونه د هر انسان باید وخت نا وخت واورېدل سي.
په دې وروستیو کې چې په افغان وګړو باندې بندیزونه ورځ تر بلې زیاتېږي، چې اوس بیا نوې خبر دا ده چې سیاسي بحثونه دې هیڅوک نه کوي، څومره زیان رسولی سي دا موضوع چې یو څوک یو څه پوهیږي او تاسو د هیواد په سطح حق نه ورکوئ چې خبرې وکړي، د دې په زیان خبرې وکړي؟
عیب چې دی دا د اوژو مینځ دی، او یو الله پاک چې دی هغه د عیبونو څخه خلاص دی. بل انسان چې دی هغه به حتماً یو عیب ولري، ولی خپل هغه انسان ته نه معلومیږي. په حکومتي چارو کې، د نظام په چارو کې چې یو ملک څوک کنټرولي، په هغه ملک به حتماً په یو ځای نه یو ځای کې به ستونزې وي. دا مهمه نه ده چې خامخا د چارو سنبالونکي دغه فیصله په خپلو کارونو کې ناغېړي یا کوتاهي کوي، حتماً به د دې تر لاس لاندې په ځینو نورو امورو اداري چارو کې ځینې خلک کوتاهي کوي، غفلت پکې. نو د هغوی د کارونو د سمون دپاره و خلکو ته دا حق ورکول پکار دي چې هغوی خپل نظر څرګند کړي او په دې اړه وژغېږي، او چارواکي و خپلو هغه نیمګړتیاو هغه مشکلاتو چې دی لري و هغوی ته متوجه کړي. دا خبره کیږي چې نه، خلک چې دا خبرې نه کوي، یا چې خلک سیاسي بحثونه نه کوي، یا چې مجالس نه کوي، یا چې خبرې نه کوي، یا چې خپل نظر نه څرګندي، نو سړی نشي ویلای چې دا هغه خلک چې دغسې خبرې کوي چې هغوی د خپله ځانه څه پوره دي، یعنې هېڅ نیمګړتیاوې نه لري او که څنګه. دا خو پر ټولنې باندې ډېر بد تاثیر کوي، ځکه که یو سړی هر څومره ظلم جبر یو ستم پر خپلو خلکو باندې کوي، ولې دا بل سړی د خپل حق د طلبولو دپاره حق نه لري چې غږ پورته کړي؟ دلته به بیا عدالت څنګه پلی کیږي؟ دلته به بیا د خلکو ستونزې څنګه اورېدل کیږي؟ د خلکو ستونزو ته به رسیدګي څنګه کیږي؟ چې دا خپله یو لویه معضله ده چې باید داسې ونیسي او پر دې باندې یو ځلې بیا یو نظر ثانی وسي، او د خلکو ته اجازه ورکوي چې هغوی د خپل حق لپاره خپل نظر څرګند کړي.
افغانان په سترګو ویني چې دوی حق تر پښو لاندې کیږي، له رواني اړخه په دوی باندې څومره بد اثر کولای سي؟ له یوې خوانه فقر، غربت، اوزګاری، تحصیل و تعلیم نشته، له بله پلوه د خبرو کولو حق هم ورنه اخیستل کیږي، څومره دوی ځپي؟
زه خو کله ناکله په دې فکر یم چې د افغانستان دغه حالات ته په کتو چې څومره زما ژوند دی، زما په ژوند کې ډېر انقلابونه سره اوښتي را اوښتي دي، زه نه پوهېږم کله چې دغه چارواکي په نصاب کې مثلا بدلون راولي، یا په اداراتو کې بدلونونه راولي، یا مثلا دوی د خلکو پر ځینو حقه حقوقو باندې مثلا سترګې پټي، یا بندیزونه پر لګي، یا مثلا داسې کارونه کوي چې هغه د ټولنې و اشخاصو ته د قبول وړ نه وي. زه نه پوهېږم چې دا دی خپل پایش د څومره وخت لپاره ویني. دا که هر نظام زامه چې دغه نظامونه ولې داسې یو کار نه کوي چې هغه د خلکو په خوښي، هغه د خلکو په رایه باندې، هغه د خلکو سره په همغږي باندې کارونه ترسره سي، دوی به څو تر څو پورې دغه نظام به د دوی په کنټرول کې، یعنی خو موږ اخر دغسې یو سختې ورځې ته مورتلونکي یو، لکه د قیامت ورځ چې هلته به د محشر ورځ، هلته به موږ حساب او کتاب ته حاضرېږو، هلته به د دا خلکو پوښتنه زموږ څخه کیږي چې ته خو د دې خلکو په راس کې ولاړ وې، ته د دې خلکو دپاره ولې دا نه دي کړي. زه نه پوهېږم چې دا موږ ولې دا فکر نه کوو چې دا نظام چې موږ په لاس کې دی اوس په حاله دا به څومره کلونه دوام وکړي. دا وروستی جمهوریت 40 کاله دوام وکړي. که موږ بیخي وایو چې دا جمهوریت کله هغه دي خلکو ته کارونه وو، مثلا قسم قسم دنیا پیسې ورته راستولې او قسم قسم مرستې را روانې وي، جمهوریت 40 کاله دوام ونه کړای شوی، نو دغسې یو نظامونه چې هغه پر دغسې یو حالاتو کې، دغسې یو ستونزمن حالات کې او نورې هم ستونزې پسې نه پېژم چې دی خپل بقا په چش کې ویني. زه وایم چې دا څه خبره نه ده.
اکثره کسان چې موږ سره په تماس کې دي له افغانستان نه، دوی وایي طالب نظام خپل په ځان کې ګڼې ستونزې لري، د دې ستونزو د پټولو لپاره یا له نړیوالو څخه یو ډول پرده اغوستل په دې خاطر باندې خلک نه پرېږدي چې دوی باس وکړي او نړۍ خبره سي. څه فکر کوئ، آیا که چیرې دوی خلک چوپ کړي بیا یې خلک نړۍ نه خبرېږي چې دوی داخل د افغانستان کې څه کوي؟
اوس خو داسې وخت نه دی، اوس خو هغه شل کاله یا پنځه ویشت کاله مخکنی وخت نه دی چې یوازې به خلکو پر راډیو یا پر تلویزیون باندې تکیه کول او خلکو به دغه یا د اخبار د لارې به خلک خبرېدل. اوس تقریبا راډیو او تلویزیون او د خبرونو منبع تقریبا د هر سړي په کور، د هر سړي په جیب کې شته. نو دا خو ډېره ناشونې ده چې مثلا یو څوک چې هر څه کوي او دنیا دې نه ځینې خبرېږي. بیا موږ که ځانونه لږ داسې دغه واچوو چې صحیح دي، زموږ خلک نالوست دي، زموږ خلک کلیوالي ټولنه ده، زموږ خلک د غرونو خلک دي، زموږ خلک د دښتونو خلک دي، هغوی به تلویزیون ته لاسرسی نه لري یا به مثلا خبرونو ته یا راډیو ته به لاسرسی نه لري، انټرنیټ ټلیفون ته به لاسرسی نه لري. نړۍ خو داسې نه ده، نو موږ خو نشو کولای د نړۍ په سترګو کې خاورې واچوو. نړۍ خو اوس ډېره بیخي پر بل مخ روانه ده، یعنی اوس بیخي انسانان حتی کیدای شي په ډېر نږدې راتلونکي کې انسانان و یو ځای ته د بل ځای دپاره د تیارۍ استعمال لاونه کې خپله په اواز ولاړ شي یو ځای ته. نو په داسې حالاتو کې چې نړۍ ته زموږ هر څه بربنډ دي، نو موږ د خپلو خلکو څخه نه پوهېږم چې ولې پټوو. نو په دې خاطر خو زه وایم چې دا ډېره د دغه وړ نه د منلو وړ نه چې سړی وایي چې دنیا چې زما د کړنو څه نه خبرېږي، دنیا د ټولو تر مخه زموږ د کړنو څه خبرېږي.
حقوقي اړخ باندې که ډېر باس وکړو، تر کومه ځایه چې تاسو په دې برخه کې څېړنې کړي او معلومات لرئ، کله چې د وګړي حق چې د خدای نوم ده دا تر پښو لاندې کېږي، دا خپله څومره منفي اغېزې درلودلی سي؟
کله چې په ټولنه کې دغسې حالت رامنځته کېږي چې د یو چا پر خوله باندې لاس نیول کېږي، بالاخره داسې انسانان کله ناکله ځینې داسې کړنې ترسره کوي چې موږ په اصطلاح ویلی سو چې نه بیا په خدای رواوي نه د خدای په رسول، ځکه چې یو انسان به څو تر څو زغم او تحمل ولري. خو د صبر کاسه خو موږ او تاسو پوهېږو چې کله له برېزه سي بیا خو نو هر څه چې پېښ شول هغه پېښ شول. نو کله چې موږ د یو چا پر حق حقوق باندې په اصطلاح سترګې پټوو یا یې نه ورکوو، طبعا خلک به راپورته کېږي، خلک به د خپل حق غوښتنه په یو نه یو ډول باندې کوي. او که چیرې خدای نه خواسته بیا په افغانستان کې بیا د جګړې لمبو ته لمنه وهل کېږي، نو دا خلک به هغه کسان وي چې د جګړې په اولو صفونو کې به ولاړ وي. نو زما فکر سره خدا نه دي په کار، افغانستان نور جنگ نه غواړي، افغانستان خلک نور سوله غواړي، د افغانستان خلک نور امن غواړي، د افغانستان خلک نور داسې یو نظام غواړي چې هغه د دوی و ټولو حقه حقوقو ته درناوی ولري او د دوی هغه ټول حقه حقوق چې په بین الملي ټولنه کې الله پاک او هر څه چې هغه په هر کتاب چې ودی ته روا دي هغه حقه حقوق ودی ته ورکول سي او دوی د یو ښه او خوشحاله ژوند څخه برخمن سي. که داسې نه وي زه فکر کوم نو بیا به یو ځلې بیا به موږ د ډېرو بدو ورځو شاهدان اوسو.
هغه کسان چې د بشري حقونو په برخه کې دوی فعال دي، تجربه لري، په خایم ډیر څه په دې اکله باندې زده کړي دي، بیا خلکو ته وړاندې کړي دي، دوی ته څه کول پکار دي دغسې حق چې د افغانانو تر پښو لاندې کېږي، لکه د خبرو کولو حق، د بیان ازادي، په سیاست باندې بس کول په ښکاره د حق تر پښو لاندې کېږي. هغه کسان چې مسؤلیت یې ده چې له بشري حقونو نه دفاع وکړي، دوی ته څه کول پکار دي؟
هغه کسان چې په بهر کې میشت دي، د هغوی یو ډول مسؤلیت جوړېږي چې د خپلو خلکو غږ ووسیږي، دوی د هغوی غږ راپورته کړي او څه ناخوالې چې دي، هغه ناخوالې چې زموږ خلک پر حق دي، داسې ناخوالې باید هغوی ته انعکاس ورکول سي. هغه حقوق چې دي د هغو دپاره باید دغه بهر میشت مبارزین یا په اصطلاح د بشري حقونو مدافعین دا کسان باید چپ پاته نسی. او کله چې د هیواد کې دننه خبره کېږي، نو د توپک وشپیلی ته خو نو تقریبا هر انسان عاجز دی. د توپک تر سیوري لاندې به یو څوک څنګه خپلې خبرې ته یو انعکاس ورکړي، خپله خبره وکړی سي؟ نو هغه خلک مجبور دي، بهر میشت خلک خو نه دي مجبور، هغوی کولی سي چې د دغو خلکو د حقه حقوقو دپاره مبارزه وکړي او د هغوی غږ اوچت کړي.
که په دې باندې خبرې وکړی، تاسو بهر کې هم ژوند کړی ده، افغانستان دننه وضعیت هم درته معلوم ده او د بشري حقونو په برخه کې مطالعه لري، کله چې په بهر کې ګوري چې
څومره یو وګړی حق لري د سیاست په برخه کې وغږیږي، په ټولنیزو مسایلو وغږیږي، هر څه چې وي څومره توپیر ویني د افغانستان د خلکو چې په افغانستان کې څه روان دي او په بهر کې یو څوک څومره ازادي د بیان لري، ازادي د خبرو لري.
موږ اصلا په هیڅ وجه بهرنۍ ټولنه د خپلې ټولنې سره مقایسه کولی نه شو. هر څومره فکر چې ورته کوو هغومره سره لرې کیږو. دلته چې کم سیستم روان دی، یعنی تر دغه اندازې پورې چې د دې په قانون کې په کم هیواد کې زه ژوند کوم، په دې هیواد کې چې قانون جوړ دی په هغه قانون کې یو ماده ده چې هیڅوک دا حق نه لري چې د چا په دینی یا مذهبي امور کې مداخله وکړي، اولو که هغه هر څومره لوړ پوړي چارواکي هر څوک، یعنی د دې معنی خدا ده، یعنی یو مسلمان کولای شي چې خپل منځ روژه زکات هر څه هغه مراسم چې دی لري هغه په ډېر آزادانه ډول باندې دی وکړي او هغه ولمنځي. او برعکس بیا مسلمان ته بیا دا هم ویل دي چې ته هم نشې کولای چې عیسائی یو هندو یو سیک دا هغه د خپلو مذهبي امورو یا چارو څخه راوګرځي یا هغه ته څه ووایه.
کله چې تاسو قانون مطالعه کوئ څومره خفه کیږئ چې مثلا ګوره ټول یو انسانان دي، ولې زموږ وطن دا رقم یو وضعیت کې د خلکو ژوند تیریږي چې دوی خپل حق ته نسی رسیدلی؟ مګر په نورو هیوادونو کې به دا موضوع نشته، هر څوک کولی سي په خپل خواخه ژوند وکړي، په خپل خواخه خبرې وکړي. څومره تاسو خفه کیږئ کله چې قانون لولئ؟
یعنی که زه دا خبر درته وکم چې بیخي زه په دغه وروستیو ورځو کې تقریبا بیخي یو ډول رواني ناروغي را لیدلې ده، د دغه څخه چې زه د افغانستان په اړه ځینې خبرونه اورم، ځینې خبرې اورم، ځینې دغه کوم دلته مې ځینو ملګرو مشوره را کړې ده، حتی کورنۍ مې مشوره را کړې ده چې نور دغه د خبرونو دغه سایټونه بیخي ډیلیټ کړه، دغه ګروپونو څخه بیخي ځان وباسه چې دا په درد نه خوري. ځکه چې د وطن حالات دا رقم دي چې موږ هر څونه دغه په باره کې فکر کوو څومره چې ژور زو هغومره زموږ ډیپریشن او زموږ هغه پیسلا اندیښنې لا ورسره زیاتیږي. نو موږ خو صرف او صرف دا وایو چې افغانان دې نور خدای و جنگ ته نه اړ باسي، خدای تعالی دې وکړي چې د ټول افغانان پر یوه کمپاله راټول سي او د اتفاق او ورورولۍ لاس یو بل ته سره ورکړي او د خپل هیواد جوړ کړي. د جنگ او پراتلونکي کې د داسې یو بدې پیښې خو بیخي هیڅ طرفدار نه وي. خو دا وایو چې اوسني کسان هم باید چې د واک په لاس کې دي، هغوی باید په ډېره فراخ سنه خپل خلک په غیش کې ونیسي، د خپل خلکو خبرې واوري او هغه څه چې مثلا ډیر مهم دي پر هغه باندې کار وکړي، نه دا چې پر ډیر جزو جزو شانو باندې دی خبرې کوي. لکه د مثال په ډول که یو څوک پر حق باندې خو که داغه په خلاف باندې پر رادیو او تلویزیون کې هر څومره یو څوک چیغې ووي، هر څومره خوله خلاصه کړي، نو خو هغه خو پر حق باندې دی، د هغه ملاتړي که بندگان نه خدای خو دی. خو ولې موږ په دې باندې باور لرو چې د حق طرفدار چې دی که بندگان نو سه خدای خودی، نو درس و حالات کې بیا ولی موږ د خپل خلکو پر خلوبانې لاس نیسو؟ پریږده چې خلک وژغیږي، که حق وای موږ باید دوی ملتیا وکړو، او کنه حق وای پریږدي، خدای ته پریږدي او پریږدي چې خلک خپل فیصله وکړي چې کومه خوا څومره درنه ده او څوک څه وای څوک څه وای.
قانون څومره مهم ده په یو ټولنه کې چې قانون وضع کیږي؟ خو واضح خبره ده چې د ګڼو کسانو له تایید وروسته یو څه په قانون کې ځای په ځای کیږي. د قانون په نظر کې نیول، قانون ته درناوی کول، دا څومره مهمه ده؟
زموږ ټولنه یو اسلامي ټولنه ده، او زموږ په ټولنه کې چې هر وخت هم قانون جوړ شوی دی، هغه قانون د اسلامي شریعت پر رڼا کې جوړ شوی دی. موږ د نور نړۍ قانون ته چې موږ ګورو هغه ښه روان دي، ولې موږ چې شکر الحمدلله مسلمانان یو، موږ کولای شو خپل د اسلامي قانون پر رڼا کې خپل ټولې چارې په سره کم شایي هغه رقم پر مخ بوزو او ورته کار وکړو، او د خپلو خلکو دپاره چې څومره مو وس کېږي هغسې یو اسانتیا رامنځته کړو تر څو مو هم خلک شیرازه واوسي او هم ټولنه شیرازه واوسي.
اسلامي مملکت کې چې اسلامي قانون پلی دی، ولې اسلامي نظام چې د طالبان حکومت د نه مراد کوي نور حقونه خو لپخوا اخیستی و اوس د خبرو کولو حق یو ځل بیا له دوی نه اخیستل کیږي، ولې اسلامي نظام اسلامي قانون نه مني؟
زموږ د رسۍ سر چې دی، زموږ د تناب سر چې دی، هغه همیشه د نورو خلکو بلاس کې دی. متاسفانه چې موږ کله هم د اتفاق خبره کوو، کله هم پر یو کمپاله در راټولېدلو خبره کوو، دغه سیس واکونه چې هغوی زموږ په تفرقه او زموږ په بی اتفاقي او زموږ په دربدری کې ګټي دي، هغوی دا نه غواړي. په یو نه یو ډول موږ ټکی پر سر سر مو وهي تر څو موږ یو بل سره ونزغمو، یو بل سره کښېننو. نو په داسې حالاتو کې که په هر نظام نظام کې چې دی ځنی کړي چې دی هغه هیواد پرسته او هیواد دوسته کسان چې وی غواړي په واقعي معنا سره چې افغانان وساتل سي د افغانانو ښه ژوند ته کار وسي د هیواد ته پرمختګ ورکو سي ولی متاسفانه په څنګه بیا برعکس یو داسې ډلې چې هغوی د نورو د خوا څخه حمایه کېږي چې دغه کارونه چې هغه خلک یې غواړي د هغوی پر ضد باندې وجنګېږي چې هیواد ته ترقي ورنه کول سي د هیواد خلک بیده وساتل سي د هیواد خلک چې څومره کېږم خواروزار او ذلیل دي په نورو نورو هیوادونو کې در بدر وي بس دغه بیا د دې مشن او فلان وي نو زه وایم چې الله تعالی دې موږ ټولو ته هدایت وکړي او خدای پاک دې وکړي چې دغه ټول انسانان پر یو کمپله باندې سره راټول سي او یو بل سره وزغمي او د هیواد ښه والی لپاره د هیواد جوړښت لپاره کار وکړي.
ډېر زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
خوشاله اوسئ. ډېر مننه ستاسو هم کور ودان.
درن دوستانو دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خبرو کولو په حق باندې خبرې وشولې. تربیه فرض کې چې یاست الله ممال او ملګری.
Is para